په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبه ظاهر مو د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته هرکلی وایم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه لرې سوي دي. په هند کې د آسیا د امنیت په اړه جوړ سوي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر څرګندونې واوري چې وایي افغانستان او پاکستان د یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او درېمګړي ته د اجازه ورکړي چې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو اجراءات وڅاري. نور مطالب هم لرو خو د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي تېره شپه افغانستان ته څیرمه په قبایلي سیمو کې سخت دریځ وسلوالو پر څو پوستو حمله وکړه او 15 سرتیري ووژل. او روسیې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو پر توغولو اندېښنه څرګنده کړه. د بورستا ووري لمړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپوي څخه اورو.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی راپورونه وایي نن سهار پاکستاني یو هیلیکوپټرو د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ بمبار کړی. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې نن ترسره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو د ستونزو هواري ته ژمن دی. بشپړ خبرونه راپورونه وایي چې نن سهار پاکستاني یو هیلیکوپټرو د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ بمبار کړی. د کونړ امنیه قومندان جمعګل همت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې د خلکو له خولې ورته داسې راپورونه رسېدلي دي خو دوی په دې اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دریو پاکستاني یو هیلیکوپټرو د دغې ولسوالۍ پر ځینو برخو بمبار کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې تر نن غرمې پورې د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري 115 توغندي راوشتل شوي خو چا ته مرګ ژوبله نه ده وختي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو ټاکنو کې به نه په خپله لاسوهنه وکړي او نه به هم نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د 16مې تقنیني دورې د 8م کال لومړنۍ پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل
از همین جا در خانه ملت
دوی زله هم د غزاید ملت له کور نه د غیلانوم چې نه په خپل په دې ملي پروسه کې د خلک لرم او نه به نور ته اجازه ورکړم چې په دې برخه کې لاس وهنه وکړي. خغلی غنی هم درنګ ویل هغه کسان چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي هغوی به له قانون سره سم مجازات شي. د بدځل کې د چې تر دې وړاندې ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د سیاسي لاسوهنو په اړه اندېښنه ښودلی. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې نن ترسره شوې. په دغو ټاکنو کې محمد علم ازدیار د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال او آصف صدیقي د دویم مرستیال په توګه وټاکل شول. همدارنګه فیصل سمی د مشرانو جرګې د منشي د مرستیال په توګه وټاکل شو خو د مشرانو جرګې د منشي څوکۍ لپاره به سبا ټاکنې کیږي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو د ستونزو هواري ته ژمن دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د افغانستان دولت د خپل دند غنی چې په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو ستونزې هوار کړي او کړه د هرې ممکنه لارې وي موږ به اقدام وکړو. د بدځل کې د چې تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تورخم او سپین بولدک لارې خلاصې نشي په پاکستان کې بند پاتې افغان مسافر به د حواله لارې انتقال شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د پاکستان پوز وایي تېره شپه افغانستان ته څیرمه په قبایلي سیمو کې سخت دریځو وسلوالو پر څو پوستو حمله کړې او 15 سرتیري یې وروژلي دي. د پاکستان پوز نن په یوه اعلامیه کې وویل چې سخت دریځي وسلوال له افغانستانه مهمندو ایجنسۍ ته اوښتي او دریو پوځي مرکزونو ته یې کمین نیولی وو. پوز وایي په نښته کې لاسي پراتي وسلوال هم وژل سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې په دې حمله کې کومې وسلوالې ډلې لاس درلود خو د پاکستاني طالبانو یوې جلا سوي ډلې جمعیت الاحرار د دې پېښې مسؤلیت منلی. راپورونه وی عراقی ځواکونو د موصول د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند د پنځو پلونو له جملې دویم پل هم نیولې دی. موصول په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي او د نیولو لپاره یې امریکایي پوز په دغو عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. رویټرز خبري اژانس د عراق د پوز د یوه مطبوعاتي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ځواکونو یې نن الحوریا پل نیولی دی. دا پل د موصول له زاړه ښار سره چې دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی وصلېږي. عراقي ځواکونو د فبروري پر 28مه د دجلې پر سیند یو بل پل هم نیولی و. بلخوا د عراق د چټک غبرګون د ځواک د لومړي غونډ غړي جګړن عمر الشمیری د دجلې په لویدیځه برخه کې رویټرز اژانس ته وویل
موږ د دواسا سیمې څنډو ته رسېدلی یو. د خدای شکر دی بری مو حاصل کړ او تاسو په لارو کوڅو کې د داعش د سخت دریځو مړي او موټر وینئ. دښمن په ماتېدو دی. دا رښتیا ده چې دوی هڅه وکړه زموږ د پرمختګ مخه ونیسي، خو د خدای شکر دی چې د دوی روحیه کمزورې ده. که خدای کول موږ به دولتي ودانۍ ته نن یا سبا ځانو نه ورسوو.
مرکز محافظه
امریکایي چارواکو د فبروري پر 6مه ویلي وای چې لا هم په موصول کې د داعش ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي حضور لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د پنجشنبې په ورځ به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دی به په دې کتنې کې د هغه څه په اړه خپل مخالفت څرګند کړي چې په سوریه کې د ایران لخوا د دایمي حضور هڅه بلل سوې ده. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته وویل
زه به ولسمشر پوتین ته په سوریه کې د ایران د احتمالي پوځي حضور په اړه خپل کلک مخالفت څرګند کړم. هیله من یم زموږ او د هغوی د ځواکونو ترمنځ د احتمالي ټکر د کمېدو په اړه یوې موافقې ته ورسېږو. موږ دا کار تر دې مهاله په بریا ترسره کړی دی.
د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه ایران د پولیو او سمندري ځواکونو په حضور سره هڅه کوي په سوریه کې ځان ته د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان پر غونډیو د اسرائیلو پر ضد یوه جبهه ایجاد کړي. روسیه د شمالي کوریا له خوا د میزایلو پر توغولو اندیشنه څرګنده کړه. دغه څلور بالستیک توغندې نن د جاپان په شمال ویدیس کې پر سمندرګي لګیدلې دي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف خبرلانه ته ویل موږ په جدي ډول اندیشمن یو. دا داسې اقدامات دي چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي. په داسې وضعیت کې به په دودیز ډول مسکو له ټولو د زغم غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل
شمالی کوریا نن تقریبا هم مهاله چلور بالستیک توغندی ویشتی چه شاوخوا زر کیلومتر فاصله وحلی ده. دری زموش ده هیواد پر زانگری اقتصادی زون لگی دلی دی.
دا ازادي رادیو ده. اوکراین په پام کې لري د هاګ د عدالت په نړیواله محکمه یا CIJ کې د روسیې پر ضد دوسیه پرانیزي. کیف په دې ډول هڅه کوي د اوکراین په ختیځ او کریمیا سیمه کې لروس پلو بیلتون غوښتونکو د مسکو د ملاتړ مخه ونیسي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو دغه عالی محکمه نن پر دې قضیه چې د اوکراین لخوا د جنوري په نیمایي کې وړاندې سوې وه استماعي غونډه پیل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیان د دولتونو ترمنځ لانجه څیړي، خو د دې محکمې له طریقه د داسې قضیو بررسي شایي کلونه وخت ونیسي. وسم سهرگل امیرزای د حواله هر سره
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولې ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. په بامیانو کې به اسمان دریز به د تودوخه لوړه درجه به 15 وی ټیټه به منفی 13. په بدخشان کې به هم اسمان دریز به د تودوخه لوړه درجه به 15 وی ټیټه به منفی 15. په ګردیز کې به اسمان شین وي خو د تودوخه لوړه درجه به 2 وی ټیټه به منفی 3. په غزنی کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه به 8 وی ټیټه به منفی 3. په کابل کې به اسمان دریز وي د تودوخه لوړه درجه به 12 وی ټیټه به 1. په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه به 14 وی ټیټه به 2. په کندهار کې به اسمان دریز وي د تودوخه لوړه درجه به 22 وی ټیټه به 8. په مزار شریف کې به اسمان دریز وي د تودوخه لوړه درجه به 14 وی ټیټه به 3. او په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه به 24 وی ټیټه به 1. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل اوړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان ولسمشر وایي د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامات یو طرفه سوي دي. ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا د 14مې دورې د 8م تقنینی کال د افتتاح په مراسمو کې د افغانستان د امنیت په اړه وویل
ممکن است ما در سال پیش رو کمتر از سال گذشته با چالش های امنیتی مواجه نباشیم.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان او پاکستان د یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو پر ضد اقدامات وکړي. په ورته وخت کې په هند کې د آسیا د امنیت په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې د ښاغلي اتمر د ګډون په اړه په کابل کې بېلابېلې نظریې سته. د ولسي جرګې یو غړی وایي په اړه وایي لوړ پوړي چارواکي باید د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې توازن وساتي. صالح محمد صالح:
پکار ده چې زموږ سیاست مداران، زموږ دولت دغه خارجي سیاست د ملکونو په منځ کې توازن وساتي چې موږ وکولای شو دغه اوسنی جنگ نیابتي جنگ نه وځو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستاني چارواکي ډېر ژر د تړل سوي دروازو د بیرته خلاصېدو په ژمنو عمل وکړي. د خبرې داس مل کېږي چې د کابل ځینې شاریان په مارکیټ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړوالی اندېښمن کړي دي.
نن ورځ پاکستان لاره بنده ده او دا قیمت دی په دې باندې په خلکو باندې په قیمت خرڅ کو. ولې
نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډونیز پروګرام اوریدلی سي. ملتیا موکړي زموږ غله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامات یو طرفه سوي دي. محمد اشرف غني نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د افتتاح په مراسمو کې وویل داعش یو شمېر وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې د افغانانو دښمنان دي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي راتلونکی کال ستونزمن بولي او له حکومته غواړي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. رحمت الله افغان جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هڅې زیاتې سوي او ټینګار کوي چې افغانانو خپل دوست او دښمن پیژندلی. محمد اشرف غنی چې د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د هیواد د ټولو بدبختیو عوامل طالبان دي او زیاته یې کړه چې دا مهال د طالبانو په ملاتړ په هیواد کې شل تروریستي ډلې فعالیت لري. خغلی غنی د تورستی ډالو له خوا موجوده غوښنو ته پکتو ویل ممکن ستونزې ادامه پیدا کړي خو افغان حکومت یې پر وړاندې د مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
ممکن است ما در سال پیش رو ممکن مو راتونکو کال د تیر کال په پرتله له لوګو ستونزو سره مخ نشو، اما هغه تدابیر چې تر لاس لاندې دي او هغه پروګرامونه چې اجرا شي موږ ډاډه یو چې د الله جل جلاله په توفیق چې د کال تر پایه به پستونزو کې د پام وړ کمواله راشي. د نیک مرغه د ملت او دولت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه شوی او په دې برخه کې ستونزې یو طرفه شوې دي.
محمد اشرف غنی د عیش او هغه طالبان چې افغانان وژني دښمنان وبلل او ټینګار وکړ چې هغه ځوانان چې له احساساتو یې ناوړه استفاده شوي او غواړي سوله وکړي حکومت ورته د ژوند کولو زمینه برابروي. ښاغلی غنی وویل هغه کسان چې د سولې اراده نه لري افغان حکومت یې مقابلې ته چمتو دی او د ده په خبره چاته به اجازه ور نه کړي چې د پردیو په لمسون او اشارې زموږ د ملت راتلونکی خراب کړي. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دولت په کچه هڅې روانې دي او په هیواد کې پراختیایي پروګرامونه ادامه لري او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې او د امریکا نوي ادارې د همکاریو ژمنې کړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ولایتي شورا غړیو ویلي و چې د دغه ولایت د وردوج، یمګان او جرم ولسوالیو ځینې برخې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو د روزنې په دایمي مرکزونو بدلې سوې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د بغلان د طلب برفک ولسوالۍ د دوو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي په هیواد کې د نامنیو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې باید مخه یې ونیول سي.
تحریر تروریزم با عناوین جدید و قطبندی‌های تازه
تروریزم په بیلابیلو عنوانونو او د قطبندی په ملاتړ د تیر په پرتله د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو په وړاندې تازه اندېښنې راولاړې کړي. راتلونکي کال به امنیتي ځواکونو ته له ازمیښت ډک کال وي. اړتیا لیدل کېږي چې د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او د تجهیز لپاره نوې ستراتیژي رامنځته شي.
ښاغلی ابراهیمي تمه وښوده چې ملي شورا به په نوې تقنیني دوره کې وتوانېږي چې د خلکو او هیواد ستونزو ته رسیدګي وکړي او حکومت هم په دې برخه کې جدي عمل وکړي. که څه هم افغان ولسمشر یوازې داعش او ځینې وسلوال طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان وبلل خو د چارو کارپوه ناصر شفیق وایي چې د ولسمشر اشاره په څرګند ډول پاکستان ته وچې تر اوسه د دغو ډلو له ملاتړ څخه لاس نه دی اخیستی.
د امنیت په اړه مو د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان او پاکستان د یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او درېمګړي ته د اجازه ورکړي چې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو اجراءات وڅاري. محمد حنیف اتمر دا خبره نن په هند کې د آسیانو نسیم امنیتي غونډې ته وکړه. د تروریستان د ټولې سیمې دښمنانو بلل. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي په پاکستان کې میشتي تروریستي ډلې افغانستان او د سیمې نور هیوادونه ګواښي. اتمر چې هند ته تللی په دغه هیواد کې د آسیا په 19 امنیتي کانفرانس کې وویل موږ له پاکستان سره یو ځای یو چې تر بل هر ځای تروریستان پکې زیات متمرکز دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان روسي بریدونه چې ډیر خلک پکې ووژل شول وغندل او ویل د تروریستانو په منځ کې شاو بد نشته. د همدار اصول چې د تروریزم پر ضد نړیوالو له هلو ځلو سره سره په افغانستان پاکستان کې د تروریستانو حضور او فعالیت په زیاتېدو دی. اتمر لشکرې طیبه او جیش محمد د افغانستان دښمنان وبلل. وی ویل افغانستان هیله لري چې پاکستان به دغو ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورنه کړي. د په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې برای د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یادونه وکړه چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري خو له بده مرغه دواړه هیوادونه د تروریستانو د ځپلو لپاره ګډه ستراتیژي نه لري. د زیاته کړه موږ نور یوازې د یوې ډلې په باره کې خبرې نه کوو. د سیمې د اقتصاد او جیوپولیټیک ترمنځ ژور ارتباط شته. د ملګرو ملتونو له لوري په شپږ اویا پیژندل شویو تروریستي ډلو کې شل په سیمه کې میشتي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ورستیو کې اړیکې خرابې شوې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل تور پورې کوي چې د مقابل لوري وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکړي ده. د پاکستان په سند او پنجاب کې له ورستیو انتحاري حملو وروسته پاکستان وویل چې دا بریدونه د هغو کسانو له لوري تنظیم شوي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. پاکستان پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره له سباندې دوو اونیو راهیسې سرحدي لارې بندې کړي دي. همداراز پاکستان افغانستان ته د شپږ اویا تروریستانو لیست وسپاره. اتمر هم د آسیا په 19 امنیتي کانفرنس کې د دې موضوع یادونه وکړه او په عین حال کې وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د تروریستانو لیست سپارلی دی. د له دواړو هیوادونو وغوښتل چې یو بل ته د سپارلو لیستونو په برخه کې اقدام وکوي او درېمګړي ته اجازه ورکړي چې د دواړو هیوادونو اقدامات وڅاري. په هند کې د آسیا 19 امنیتي غونډې ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار وویل د نړیوال تروریزم پر ضد ځوابي اقدام باید له آسیا وشي ځکه چې د نړۍ په هرو 15 تروریستي بریدونو کې څلور په آسیا کې کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یو ځل بیا د تروریزم پر ضد جګړې په برخه کې پر ګډ مبارزې ټینګار وکړ. د خبرې داس محل سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. په هند کې د آسیا د امنیت په اړه جوړ شوی کانفرنس کې د شغلې اتمر د ګډون په اړه په کابل کې بیلابیل نظریې وړاندې سوي چې مهم ټکی زموږ له همکار وصل خاور.
هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه غبرګونونه یو شان نه دي. د ولسی جرګې یو شمیرغړي په هند کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په کانفرنس کې د حنیف اتمر ګډون ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ په خپل اړیکو کې توازن وساتي. د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ آزادي ډیو ته ویل چې د حکومت مشرانو او سیاسي سیرو ته پکار ده چې د سیمې له هیوادونو سره د متوازن اړیکو په لرلو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه بریالۍ کړي.
کار ده چې د موږ سیاستمداران زموږ دولت دغه خارجي سیاست د ملکونو په منځ کې توازن وساتي چې موږ وکولای شو دغه اوسنی جنگ نیابتي جنگ نه وځو. بالکل د شک نشته چې څومره زموږ د هند سره نزدېکت کېږي هغه نه د پاکستان په افغانستان په دولت لا نورم بې اعتمادي زیاتېږي.
د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه سفر پر مهال به ښاغلی اتمر له خپل هندي ساري ډاکټر اجیت دوال او یو شمېر نورو لوړ رتبه سیاسي او امنیتي چارواکو سره هم وګوري. په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او سیرونو د انسټیټیوټ له لوري په دې درې ورځني کانفرنس کې د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دراني برخه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د تروریزم د مبارزې په برخه کې د هند رول مهم او اغیزمن ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې هند د خپل نفوس څخه په استفاده کولای شي په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ګټور رول ولوبوي.
افغانستان سره په مرسته او په همکاري سره د یو دری سره د تروریزم پر ضد مقابله هغه ځینې نور هېوادونه دي چې د هغوی نمایندګانو او استازي د کنفرانس ګډون لري، د هغوی دپاره کوم شواهد چې په دغه کنفرانس کې وړاندې کېږي هغه هېوادونه قانع دي چې د تروریزم اصلي مرکز او صادرونکی کوم هېواد دی.
ښاغلی اتمر د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولای شي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په خپله خوښه اړیکې ولري او په دې برخه کې څوک د مداخلې حق نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې د پاکستان چارواکي ډیر ژر د تړل سوي دروازو د بیرته پرانستلو په ژمنو عمل وکړي. دا چې نور جزئیات څه دي له رحمت الله افغان به وارو.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تړل سویو دروازو د بیرته خلاصون لپاره پر کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، خو تمه ښیي چې تړل سوي دروازې به ډیر ژر د افغانانو د تګ راتګ پر مخ خلاصې سي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بند پاتې افغانانو د راستنېدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
ژمنو له مخې چې د پاکستاني لوړ پوړي او چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره کړي، موږ تمه لرو چې ژر ورباندې عمل وکړي او په پاکستان کې د غیر پاتې افغانانو د ستونزو د حل او بیرته راستنولو لپاره اقدام وکړي او افغان حکومت دا خپل دنده بولي چې د خپلو هیوادوالو ستونزې هوارې کړي.
له تیرو شلو ورځو راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان چې د درملنې او نورو مسایلو لپاره پاکستان ته تللي وو په هغه هیواد کې غیر پاتې دي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د تیرې میلادي میاشتې په 14 د پاکستان په سین ایالت کې په یو زیارت کې له خونړۍ چاودنې وروسته د دغه هیواد د لوی درستیز په امر له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې ځمکني لارې وتړل سوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې وروستیو کې ویلي له کوم دلیل پرته د لارو د تړل کېدو دوام د خلکو له ځورولو پرته بله معنا نه لري. ښاغلي زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني چارواکي د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو په اړه هیڅ قانع کوونکی قانوني ځواب نه لري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې خپل ډیپلوماسي بدله کړي.
موږ امریکا په دغه مسله کې داخله کو. تاسو مسله دا ده چې موږ په سیمه کې د پاکستان او د افغانستان نږدې هیوادونه لکه سعودي عربستان، دوبۍ، ایران او دغه چین هغوی له اړخه پر پاکستان باندې فشار راوړلو او پنځم باید د نړۍ په سطحه باندې هغه انسان پالې ټولنې هغه ټولنې چې د انسانیت لپاره کار کوي د هغوی طریقه باید خپل پیغام او غږ د پاکستان سیاسي تورسو تر څو د دغه مهاجرینو پر وړاندې باندې دروازه پرانیست.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی وایي پاکستان د ویزې لرونکو افغانانو پر مخ د دروازو پترل کېدو سره ټول نړیوال ارزښتونه تر پښو لاندې کړي. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې اوس وخت را رسېدلی کوم چې د پاکستان د دغه کړنې پر وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کابل ځینې ښاریان په مارکېټ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړوالي اندېښمن کړي دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د کابل ځینې خاریان وایي چې د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د بندرونو له تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سبزیجاتو او تازه میوو بیې له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوه برابره لوړې شوې دي. محمد الله سحرګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د موادو د بیو لوړوالی خلک اندېښمن کړي ځکه چې په دې بیو د موادو د اخیستلو توان نه لري.
قیمته شوي دي نوم د پاکستان کې په افغانستان کې کرل کېږي، په لغمان کې کېږي، په لوګر کې کېږي، په شمالي کې کېږي، په کونړ کې کېږي. نوم د پاکستان چې دا پاکستان نه بند کړي موږ شکر د هر څه لرو. د رومیان مې ماغیستې ده، دغه نورې ترکاري لکه بانجان ده او ګلپي ده او شلغم دي او دغه شیان ټول ماغیستې دي. وروره نن ورځ په پاکستان لار باندې دا د قیمته په دې باندې په خلکو باندې په قیمته خرڅ کو. ولی
4 من 300 خرڅو لار باندې د واجب افغانستان مال د پاکستان په نوم خرڅي کې په ټول مارکیټ کې وي. دا پاکستاني دی، ایراني دی او د افغانستاني خو بس یو نوم دی ایراني دی. دارومې
کله چې شاوخوا دوه ونۍ مخکې د پاکستان په سند ایالت کې په یوې حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول، پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل. پاکستان په خاطر دې هم د سیاسي ملحوظاتو له امله د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سوداګریزې راکړې ورکړې زیانمنې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د سیاسي اړیکو قرباني شوې دي. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل، دا ځل د تورخم او سپین بولدک د بندرونو تړل کېدو د پخوا په نسبت د موادو په بایو لږ اثر کړی، ځکه چې د ده په خبره اوس افغان سوداګر خپل مالونه له نورو ترانزیتي لارو څخه واردوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو د خلاصولو لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د وویل خپلې وروستۍ هڅې مو وکړې، خبرې اترې روانې دي، ټولې ملي سیمهییزې او نړیوالې لارې مو غوره کړي او بس پرې کېږي. خو څرنګه چې له 15 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا ستونزې رامنځته کېږي، موږ نورې لارې ولټولې څو د اړتیا وړ خوراکي مواد او داسې نور له هغو لارو هېواد ته وارد کړو. له نیکه مرغه په بیو کې ډېر فرق نه دی راغلی، یوازې په سبزیجاتو او هغو میوو چې له پاکستان نه راځي لږ اثر یې کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 50% کمه شوې، او که پاکستان دغه کار ته دوام ورکړي صفر ته به راټیټه، او افغانستان به د خپلو سوداګریزو مالونو د لیږ رالیږ لپاره نوې لارې ولټوي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، د افغانانو اندیشنې خمو واوري دی. خود تورخم او سپین بولدک تلارو بندیدو یوه د افغانان نه دی اغیزمن کړي، ها خو د چمن سوداګرو او کروندګرو ته هم میلیونونه کلداري تاوان رسولی دی. برکوال میاخی له دغو سوداګرو سره کتلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړلې پولې 13 ورځې وسوې چې پخوا یې ساری نه لیدل کېږي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د پاکستان د پوځ او مرکزي حکومت په امر تړل سوې پوله به کله پرانیستل شي. د پولې دواړو غاړو ته که عام خلک ایسار دي او په هوټلونو، جوماتونو او د خپلوانو په کورونو کې شپې سبا کوي، خو تجارت یې هم په ټپه درولی دی. د چمن ښار د شاوخوا 1500 خلکو ګټه وټه چې په ویش منډۍ پورې تړلې ده، د پولې تړل کېدو یې ورځنی ژوند له تباهۍ سره مخامخ کړی او په ښار کې اغلاوې او شکونې پیل شوی دی.
دا څنګه شونې کېدلای شي چې دا چنځوي 1000 کسان دا به ټول په یوه ورځ کې پر ویزو باندې ځي او دلته به دا بندوبست څنګه ورته کېږي؟ چمن خلکو د دې لوی پریشانۍ سره مخامخ دي. تاسو څه نو کې غلاګل ډېر څه نه کوو، خلک بېروزګاره شو، یوازې د دې شمالي چې خلک تګ راته د کار روزګار کوو هغه ټول پر ودر ځول او دایره خبره ده چې چیرې بېروزګاري وي هلته به امن امان ګډوډ کېږي.
د پولې تړل کېدو په چمن کې د نورو سامانونو ترڅنګ د سبزیو او میوو تجاران او کروندګر هم سخت اغیزمن کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه یو مشر عبدالرحمن بازی وایي، که پوله پرانستل سي نو په اسلام آباد کې به پاکستاني چارواکیو ته شکایت یوسي.
پاکستان ته باندې ولوسه زموږ د کروندګرو انتهایی زیات نقصان دي. زموږ ډېر داسې مواد دي چې هغه افغانستان ته بتله، دا هغه په رکاوټ باندې خاصکر سیب یا نور داسې شیان په بند سیزن کې دپه دغه اخري شپو کې د خلکو زموږ مالونه په سټورو کې ایښي دي، دا وخت یې افغانستان ته و نورو علاقو ته وړي. یقینا دا یو غټ تاوان دی. که چیرې دا نه خلاصېږي، بیا موږ د اسلام آباد د چارواکو سره یقینا پر دې باندې مضبوط مجلس لرو.
د بلوچستان ایالتي اسمبلی دوه ورځې وړاندې د پولې تړل کېدو په ضد یو پریکړه لیک تصویب کړ، او د اپوزیسیون غړیو په شمول ټولو له مرکزي حکومت وغوښتل چې پوله ژر تر ژره پرانیزي او نور د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو ژوند او تجارت له تباهۍ وژغوري. په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصرالله زیری چې دغه پریکړه لیک یې وړاندې کړی وایي، پاکستان چې له ایران او هند سره د شخړو په نتیجه کې پوله نه تړي، له افغانستان سره د پولې تړل پر پوله د پرتو خلکو اقتصادي قتل دی.
چې له تېرو 18 ورځې راهیسې بارډر بندې د دې سره د دواړو اړخه په زرګونو تاجران متاثره دي. په دې 18 ورځې کې په کروڑاو کروڑاو روپۍ تاوانونه سوي دي، او موږ غوښتنه کوو د موږ په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کوي، هغه پاس هم کړو. موږ د حکومت سے دا غوښتنه وکړه چې دا بارډر زر تر زر خلاص شي. دا بارډر بندېدل دا معاشي کتلې د پښتنو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال پرون پاکستاني رسنیو ته ویلي چې کپوله په دوه ورځو کې پرانستل شي نو په پاکستان کې ایسارو افغانانو ته بل کابل الوتکې راولېږي او خپل هیواد ته به یې ولېږدوي چې شاوخوا 15,000 کسان دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له ښاغلي زاخلوال سره خبرې وکړو او ځینې وپوښتو چې د پولې پرانستلو په برخه کې د پاکستان مرکزي حکومت ژمنو ته څومره هیله من دی خو بریالي نه سو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله راسره وی. نور مطالب هم پاته دی. اوس 4:30 سلام محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی ته مهمه خبرونه لنډی زوړوي.
ولس مشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې به نه په خپله لاسوهنه وکړي او نه به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې پرانیست غونډې ته وکړي. د کورونی چارو وزارت وی په تیرو 4 ساعتونو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 18 تروریستان وژل شوي دي. راپورونه وایي نن سهار پاکستانی سرخیل وتونکو د کنر پر سرکڼو ولسوالۍ بمباري کړې ده. د کنر امنیه قمندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې له خلکو دغه راپورونه ورسېدلي خو دوی په دې اړه پلټنه کوي. د پاکستان پوځ وایي تېره شپه افغانستان ته څیرمه په قبایلي سیمو کې سخت دریځو وسلوالو پر څو پوستو حمله کړې او 15 پاکستانی سرتیري وژلې دي. راپورونه وایي عراقي ځواکونو د موصول د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند د 15 پلونو له جملې دویم پول هم نیولی دی. روسیې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو پر توغولو اندېښنه څرګنده کړه. دغه 4 بالستیک توغندې نن د جاپان په شمال لویدیځ کې پر سمندرګي لګېدلې دي. او اوکراین په پام کې لري د هاګ د عدالت په نړیواله محکمه یا CIJ کې د روسیې پر ضد دوسیه پرانیزدي.
مننه سلام محمد صالح. اوس په د سپورتي ډګرمو سحر ګل میرزا خبر کړی.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په نړیوال ساحلي فوټبال سیالیو کې د شاملېدو په هدف د ماليزیا او چین لوبډلو ته ماته ورکړې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د چین لوبډلې ته و د 2 او تر دې وړاندې د ماليزیا لوبډلې ته 15-3 پر وړاندې ماته ورکړه. په پام کې ده چې افغان لوبډله نن د ایران ساحلي فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف د افغانستان د جودو د لوبغاړو تمریناتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د جودو د فدراسیون رئیس ذکریا سدی نن ازادي راډیو ته وویل د لومړي ځل لپاره د جودو شپږ لوبغاړي یو روزونکي او دوه حیاتان د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې ګډون کوي چې د بریاو د ترلاسه کولو په هدف یې تمریناتي سیالۍ پیل شوې دي. د نوموړي په خبره د اسلامي هیوادونو دغه 4 پړاو سیالۍ د نړۍ د 80 هیوادونو په ګډون د اپریل په 10 په آذربایجان کې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام تاتنهام او مانچستر سیټي لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې تاتنهام لوبډلې 3-2 پر وړاندې اورتون او مانچستر سیټي لوبډلې 2-0 پر وړاندې ساندرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ پرون شپه تر سره شوې دي. په پام کې ده چې نن شپه په دغه لیگ کې د ویست هام او چلسی لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ملتیا مو مننه.
دوستانو ورزو د دې خبرونه پاته مطالبه ده. په داسې حال کې چې د مارچ 8 نیټې یا د شوزو نړیوالې ورځې ته 2 ورځې لا پاتې دي، په نړۍ کې د جنسي برابرۍ په برخه کې غیر منظم پرمختګونه شوي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د شوزو پر ضد تاوتریخوالی اوس هم یو ننګونه ده. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور چمتو کړی دی.
د شذو په برخه کې د ملګرو ملتونو اجرایوي رئیس فومزلی ملامبون ګوکاوای د شذو او سړو ترمنځ د مساوات لپاره د لسکونو کلونو په اوږدو کې پر هڅو سربیره هیڅ هیواد نه دی توانېدلی چې پکښې د شذو او سړو حقونه په بشپړه توګه برابر وي. ملامبون ګوکاوای په نړۍ کې د شذو او سړو د معاشونو توپیر په سلو کې 40 او دا یې د شذو له جیبه تر ټولو لویه غلا وبلله. د شذو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره غواړي راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د کمیسیون په غونډه کې د شذو او سړو د معاشونو د توپیر پر وړاندې نړیوال ائتلاف اعلان کړي. خو میرمن لامبونګو کوایي تر ټولو لوی ستونزه چې ښځې ورسره مخامخ دي تاوتریخوالی دی. په نړۍ کې له هرو درو ښځو څخه یوه یې د خپل ژوند په اوږدو کې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. وژل سوي ښځینه قربانیانې نیمایي یا د خپل میړه لخوا وژل کیږي یا د کورنۍ د کوم بل غړي لخوا. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 140 میلیونه نجونې یعنی په هرو لسو ښځو کې یوه ښځه له جنسي تیری یا جنسي ځورونې سره مخامخ سوي دي. میرمن ګوکا وویل واضح ده چې د ژوند کچه او جغرافیه یا د اوسېدو ځای د دې لامل سوي چې ښځې دا ستونزې په بېله توګه تجربه کړي، خو د نړۍ په هره برخه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو حقیقت دی، پرته له دې چې تاسو بډایه یاست که بېوزلي یا په پرمختللو هېوادونو کې یاست که په پرمختیایي هېوادونو کې. میرمن ملامبون ګوکا له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په هغو هېوادونو کې چې پکښې د سړو او ښځو ترمنځ مساوات پکښې تر نورو هېوادونو زیات دی لکه آیسلینډ، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیا هم پکښې شته. د دې په وینا د آیسلینډ په ریکویک کې یوه 20 کلن نجلۍ ووژل سوه. میرمن ګوکا چې پخپله د جنوبي افریقا ده، له 2013 کال راهیسې د جنسیتي مساوات د پرمختګ او د ښځو د پیاوړي کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې مسؤوله ده. دا مخکې د جنوبي افریقا د لومړي ډیموکرات حکومت د پارلمان غړې پاتې سوې او په دغه هېواد کې لومړۍ میرمن وه چې د ولسمشر د مرستیالۍ تر څوکۍ ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لرې نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په صفه او واضح توګه واورې په ژوندۍ بڼه. پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته ورځو چې د افغاني کورنۍ په اړه ده. دغه کورنۍ چې په قانوني ویزې امریکا ته تللې وه، د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نیول سوې، اوس د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې توقف ده. د مهاجرو ملاتړ کوونکي د دې کورنۍ نیونه غیر قانوني بولي او د هغو د ژر تر ژر خوشې کېدو غوښتنه کوي. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل کوي.
د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې یوه 15 کسیزه افغان کورنۍ چې په قانوني ویزه امریکا ته تللې وه نیول شوې او 2 ورځې په توقیف کې ساتل شوې ده. دا موضوع په هغو اسنادو کې څرګنده شوې چې د بشري حقونو مدافع وکیلانو محکمې ته سپارلې دي. له مهاجرو سره د مرستې د نړیوالې پروژې د مدافع وکیلانو له لوري په وړاندې شوي شکایت کې ویل شوي یوه افغان ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کوو او پر همدې اساس ده او د هغې میرمنې او درو ماشومانو ته د امریکا ویزه ورکړې شوې وه. له مهاجرو سره د مرستې نړیوالې پروژې له محکمې غوښتي چې دا کورنۍ ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا حکومت زرګونو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی او د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ و، د امریکا ویزې ورکړي او ګڼ نور د امریکا ویزو ته انتظار دي. محکمې ته په سپارل شوي شکایت کې دغه راز ویل شوي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې د افغان کورنۍ د 3 شنبې په ورځ امریکا ته له رسېدو سره سم نیولې او بې له دې چې هغوی قانوني مشوره ترلاسه کړي په انفرادي خونو کې توقیف شوي دي. په شکایت پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کورنۍ په غیر عادلانه ډول توقیف شوې او دا د امریکا د اساسي قانون د افرادو د حقونو سرغړونه ده. په شکایت کې دا هم ویل شوي چې له بیا بیا غوښتنو سره سره د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې په دې اړه چې دا کورنۍ یې ولې نیولې، څه پوښتنې ورڅخه کړي او په توقیف کې د هغوی د ساتنې لپاره څه دلیل لري څه نه وایي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې اداره محکمې ته د سپارل شوي شکایت او د افغان کورنۍ د نیونې په اړه له تبصره کولو ډډه کوي، خو ټاکل شوې ده چې دا کورنۍ نن دوشنبه د کالیفورنیا د سانتا آنا فدرالي محکمې ته حاضره کړی شي. د رویټرز پر اساس د مهاجرو دفاع کوونکي په امریکا کې د اوسیدونکو او له بهره دغه هېواد ته د سفر کوونکو د سخت امنیت په اړه اندېښنه شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ د مهاجرت پالیسي په دې خاطر چې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ نشي سختي کړې دي.
دوستانو ورو د خبرونې پای شي بوت نږدې کې جو دوی اونې ز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګټ پروګرام او خبرېدو ته چمتو دی. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه واورو یو بل مطلب لرو. د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي ادارې FBI د امریکا له عدلیې وزارت غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه تورونه رد کړي چې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما یې لګولې دي. دا چې دغه تورونه څه دي نوریاس نوري راوروي.
د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د امریکا له عدلي وزارت غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر پخواني ولسمشر باراک اوباما لګول شوي تورونه رد کړي، ځکه هغه غلط دي. ترامپ ویلي اوباما د 2018 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د ده د دفتر مکالمې په پټه اورېدلې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یکشنبې په ورځ د یوه امریکایي لوړ پوړي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د فدرالي پولیسو د ادارې مشر جیمز کومي غواړي چې د عدلي وزارت دغه ادعا رد کړي، ځکه هغه نادرسته ده او هم دې ته اشاره کوي چې اف بی آی قانون تر پښو لاندې کړی دی. د اسوشیټد پریس خبري اژانس هم د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې ښاغلي کومي له عدلي وزارت ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي اداره اف بی آی د عدلي وزارت په چوکاټ کې چې مشري لوی ترنوال جیف سیشنز کوي فعالیت کوي. د عدلي وزارت تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور کړی او ویاند یې هم له تبصرې کولو ډډه کړې ده. په خپله اف بی آی هم د دغو راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ له کانګرسه غوښتي چې دا مسله وڅېړي چې آیا د اوباما ادارې د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د تحقیقاتو په برخه کې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې که نه. د دغه بیان له خپرېدو یوه ورځ مخکې ترامپ اوباما تورن کړ چې د انتخاباتو په جریان کې په نیویارک کې د ده د دفتر مکالمې او خبرې په پټه اورېدلې. ترامپ د خپلې دغه ادعا لپاره هېڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل. د اوباما یو ویان دغه ادعا رد کړه او هغه ناسمه وبلله. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پخواني مشر هم د ترامپ دغه ادعا رد کړې ده. جیمز کلیپر د یکشنبې په ورځ له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ترامپ چې هغه وخت منتخب ولسمشر د دفتر شاوخوا یا د هغه د کمپاین په وړاندې د مکالمې د اورېدو دغه فعالیتونه نه دي ترسره شوي. د هغه په وینا که دغه فعالیتونه وای د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه به دی پرې خبر وای. ښاغلي کلیپر دغه ادعا بېخي رد کړه، خو وویل چې که نورو دولتي، ایالتي یا محلي ادارو دې کار ته اجازه ورکړې وي دی استازیتوب نشي کولی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د یکشنبې په ورځ وویل چې ترامپ غوښتنه کړې چې د روسیې د فعالیتونو د څېړنو د یوې برخې په توګه د کانګرس د استخباراتو کمیټه دا معلومه کړي چې آیا د 2018 کال د انتخاباتو په جریان کې کومې اجرایوي ادارې د تحقیقاتو له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې که نه. ښاغلي سپایسر وویل تر هغو چې دغه مسله څېړل شوې نه وي سپینه ماڼۍ او ولسمشر په دې مسلې نورې تبصرې نه کوي. د اوباما پخوانی ویان جوش ارنست ویلي چې ولسمشران دا صلاحیت نه لري چې د امریکایي اتباعو د مکالمو اورېدو امر ورکړي. هغه همداراز وویل چې د دې کار لپاره د اف بی آی مستنتقین او د عدلي وزارت چارواکي د یوه فدرالي قاضي منظوري ته اړتیا لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې ونی کې مو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د ناوارد د ترکی د کلي د یو اوسیدونکي عبدالقادر جمال ترکی ستونزه راخستې ده. دی وایي د دوی په سیمه کې د یو ښوونځي د ودانۍ منظوري راغلې خو کلونه ووتل چې حکومت پرې عمل نه کوي. دی وایي د دوی د سیمې خلک د خپلو ماشومانو له تعلیم سره مینه لري خو د حکومت لخوا ورته اسانتیاوې نه برابرېږي. او دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زه عبدالقدیر جمال ترکی د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ نوادي ترکی د کلي یم.
ستا مشکل څه دی؟
موږ د مکتب تعمیر نشته. موږ ته د وړاندې یعنی تر 15 کاله مخکې پیشنهاد کړی مرکز ته دی تعمیر تقریبا څه باندې یو نیم کال کېږي منځیر هغه له موږ سره مدیرات او ولسوالۍ همکاري نه کوي. هیئت د کابل راغلی و وخت مخ خبرېدلو سپین ږیري او د مکتب مسؤلین دوی هغوی جواب کړي وه. کله چې تللي وه بیا مو خبر شو د هغې انجینرانو نمبر هم پیدا کړي. هغې راته وویل چې ستاسې مدیریت او ولسوالۍ مو جواب کړو. بیا لاړو رئیس د معرف ته. رئیس ما جواب ورسې بیا ته مکتب رښتیا راغلی ده، د دې د تعمیر بودیجه منظوره شوې ده، دا ستاسې ده، هېڅوک یې نشي کولی. مدیر په پټه نه پوهېږم چې رئیس همکاري کړی که نه کړی. نفر یې استولي وه کابل ته، انجینري شعبې ته ورغلي وه، ورته ویلي چې دا صحنه امنه ده، د دغه ځای نه باید دا تعمیر باید تبدیل شي بل ځای. خو خلاصه بیا انجینري شعبې ته ورغلو، دا خبره مې په جریان کې کړله. نو نه پوهېږم د مالي په حساب چې دې کې غوښتله چې استفاده وکړي او که نه بل حساب وکړي. موږ بیا د انجینران سره تماس ونیوه. انجینران مو د کابل راوغوښتل په ذمهواري سره، د مکتب نقشهګیري یې وکړله، انجینري تخنیکي کار چې و هغه یې سرته ورسوه ولاړه. کله چې موږ زنګ ورته ووهو راته وایي چې کېږي. موږ ویل خو تاسې پروسه کال سړی له موږ سره واده کړې وه، دا د سږ کال بل سړی راغی، څه وخت کېږي؟ وایي دغه سیلي لپاره ته کېږي. زموږ دغه مشکل ده که چېرې تاسې مسؤولین چې دا زموږ اواز ورس.
دغه مکتب په دې ځای کې موجود و؟
سابق د داود خان زهیر خان مخکې اول د تریکې مې دوه کاله وو، وروسته بیا ویجاړ شو. دلته لیسه وه، دغه ځای کې چې موږ کوم ځای دغه شه ورکړې ده، دغه ځای دا اوس نقشه کابل کې پرته ده، ویو کې کړې ده. دا سابق وو، خو موږ بل مکتب ابتدایي مکتب امر واخیستې دا اته کاله کېږي. فقط خیمه لاندې وروسته کړي خیمې را کړي دي، بس آزاد فضا لاندې موږ تدریس کوو، ونې لاندې په داسې مشکل سره مخامخ.
نو تاسو د پخواني مکتب دپاره تعمیر غواړئ او که نه دا اوس چې فعال دی دې دپاره تعمیر غواړئ؟
نه، چې اوس چې فعال دی دغه لپاره ده، دغه لپاره یې غواړو. چې
څومره زده کوونکي پکې زده کړه کوي؟
ممکن 2500 پورې شاګردان وي.
د څو کلو ماشومان به دلته راځي او درس به زده کوي؟
تقریبا درې کلي کې دي. دا د درو کلو ده، دا درې ټوټو شاګردان له دغه مکتب.
نو دا ستاسې غوښتنه هم ده او د دې کلي د اوسېدونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید
عین شکل د ټولو دغه غوښتنه ده. په بار بار مختلفې مدیریت ته، موږ ریاست رئیس ته، مولوي عبدالعزیز رئیس ته، موږ هغه په جریان کې کړی ده. هغې مې ته چې دا ستاسې مسلم حق دی، هېڅوک یې نشي کولی. بیا چې موږ د دې سالنګاري ته ګورو او د نورو مکاتبو تعمیر ته ګورو چې نورو مکاتبو کې کار کېږي او زموږ د مکتب کار شاته ولېږي، دلته موږ ته پوښیده ده چې واقعا به دا کار شروع شي وبه شي او که نه شي موږ ته به خالي وعدې راکړي.
دا ښوونځی خو په ناامنو سیمو کې خو نه دی؟
تقریبا د حکومت ساحه ده دغه سیمه. د مکاتبو لپاره نام نه پدې نه ده چې تقریبا د طالبان په ساحه کې لست دولس لیسې او متوسطه او ابتدایه ښوونځي دي. دا ټول فعال دي او د امنیت له نگاهنه هېڅ نیمګړتیا نه، هېڅ نو تعدید موجود نه ده. یعنی طالب هېڅ ډول مانیت نه کوي، له موږ ته هېڅ ډول مشکل یا معلمینو ته یا مامورینو ته هېڅ ډول مشکل نه پېښوي.
تاسې په دې اړه د بلخ والي ته یا د بلخ د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې؟
بله، هو بله، زه خپله ورسره تللی یم. سپینګیرو سره موږ په بار بار له مدیره سره تماسي شوي یو. مدیر بس دا باندې ته کوي چې دا ستاسې سیمه ناامنه ده. موږ ورته وویل چې موږ ذمهوار یو تاسې ته، او بل جنرال راغلی سروې کړې په هغه لخوا به در کړي چې موږ سره ولې تماس ونه نیوئ. اوس هغې راته وایي چې په تدارکاتو کې زه سږ کال ته شروع کېږي. نو حال دا چې پروسه کال له موږ سره دوی وعده کړی چې پروسه کال پسرلی چې ستاسې مکتب جوړېږي. نو موږ په دغه کې شکیو چې څنګه دومره زیات وخت یو میاشت دوه میاشتې به وایي. نو د دوی تعهد دا یو کال توپیر لري.
استاد، یو مشوره تاسو را کوم. دا ستونزه د بلخ د پوهنې له رئیس سره مطرح کوو که څنګه؟
زه وایم چې وزارت سره مطرح کړي. رئیس نه موږ نه امید یو. رئیس نه په دې نه امید چې له موږ سره وعده وکړه، بیا وروسته بیا خبېدو مدیریت ته خپل په سر نفر استولی وو. وزارت ته چې تاسو دا دلته مه جوړوئ، چمتال ولسوالۍ ده، کړی چې دلته یو بل کلی ده، دلته یې جوړ کړي. چې هلته په یو کیلومتري کې دوی ته هلته مکتب هم وو، دوی هغه ځای کې غوښتي جوړ شي. نو موږ له دې نه مایوسه یو. که چیرې دا له وزارت سره مطرح شي، هغه باصلاحیته مرجع ده، ممکن چې له موږ سره همکاري وکړي.
بس تا ستونزه به ورسوو، یا به یې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس سره مطرح کړو، او یا به یې په کابل کې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
جوړ شي، سلامت شي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. د عبدالقادر په نامه یو کس د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ټلیفون کړی ازادي راډیو ته، او ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې یو کلی دی د ترکو د کلی په نامه، تقریبا 15 کال د مخکې مونږ پیشنهاد کړو چې دلته باید یو مکتب جوړ شي. یو نیم کال کیږي چې د دې مکتب د جوړېدو منظوري راغله، خو تر اوسه دا مکتب نه جوړیږي. په دې سره کوم استاد نظر غوښته
مونږ به وګورو چې ولې داسې سوي دي. د ریاست معرف د بلخ نه به پوښتنه وکړو، امر د مکتب څخه چیرته لاړ شي؟ هلته نو بیا دې ته ځای نه پاتې کیږي چې مکتب دې جوړ نه شي. خو ځینې ځایونه زموږ ریاستونه د تشکیل لکه مخ سره مخامخ وي، بیا لږ څه ځنډیږي. انشاءالله موږ به د دې مکتب پوښتنه وکړو.
ده ویل چې ما څو ځله مراجعه کړې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته، لیکن اقدام نه دی کړی. نو مجبور شوم چې
بېل شکه موږ به پوښتنه وکړو چې ولې اقدام نه دی شوی.
دغه پروسه څنګه ده د نوو مکتبونو د جوړېدو؟ د پوهنې وزارت خو هر کال نوي مکتبونه پلان کوي او جوړوي، دغه پروسه څنګه ده؟
متاسفانه په دې تیرو دوو کلونو کې یا درې کلونو کې موږ ته نوي بسونه نه دي راغلي. کومو سیمو کې چې د نوي ښوونځیو د ایجاد خبره رامنځته کیږي، هغوی نویو تشکیلاتو ته ضرورت لري. بعضې ولایتونه له موجوده تشکیلاتو نه استفاده کوي او دوی ته ښوونځي جوړوي. ځینو ولایتونو کې دا ستونزه وي. بناءً دغلته چې دوی دا خبره کړې هم شاید دغه رقم یو ستونزه وي چې انشاءالله موږ په لټه کې کیږو او ستونزه به ورته حل.
حکمل صاحب دا وایي چې موږ ځینې قومي مشران غواړو کابل ته راشو، د پوهنې وزارت له مقاماتو سره دا موضوع له نږدې شریک کړو، دا کولی شي تاسو ته مراجعه
وزارت رهبری په خدمت
د انصاف پلټکه.
داوه د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې پروګرام سه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پای را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هر ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتلا نجونې د تعلیم په برخه کې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نننی پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او پادې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤل احمد جان نوزادی میلمه دی. ښاغلی نوزادی، خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه غواړم اول تاسو ته او اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کړم.
راسم لومړۍ پوښتنې ته، که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ.
اصلا خو قانون اساسي درس لوښتمه ماده ده او د بشر د کنوانسیون 28مه ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې، چې ټول ماشومان الوکان او جنکۍ دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري. یعنې دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري. دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري، په یقیني ډول باندې کله چې موږ یوه نجلۍ تعلیم یافته کوو، په دې معنی چې موږ یوه کورنۍ تعلیم یافته کوو، او دا ډېر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتامیا وزارت نشر کړې ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ ومیر کچه د اطفالو وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ومیر کچه ډېره لوړه د په تناسب باندې، چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ ومیر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیه په دغه کې په برخه کې ډېر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي. ځکه چې کچېرې په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي. نظر ودی چې مثلا کچېرې په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنې پیسو ګټونکی وي، او نور ټول په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي، پر هغه سړي باندې ډېر بوج دی. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی. یعنې ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دا نه شو کولی دا باید نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د ورسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د ورسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنې په ډېر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیانې هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دي، یعنې کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم دویم سم او درېیمه سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري دوی ځي، خو کله چې انجلکۍ ونو کلو ته رسېږي نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فاکتورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې که چیرې یو جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی دا په خپل باندې په ټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د نجونو د لپاره ډیره غټه ستونزه ده، او نجونې نه پرېږي مثلا د مکتب ته ولاړ شي. نو که چیرې موږ دې ته ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنی دغه امنیتي ستونزې، فقر او بیچارګي، دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي، تر څو پورې چې نجونې وکولی شي تعلیم ته ولاړ شي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې، موږ نه تنها یوازې کورنۍ تعلیم یافته کوو، بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو، ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی شي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه ووایم چې حتی په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري، چې دا د افغانستان پایتخت. ولې په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده، هلته بدبختانه یو خو دا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج سوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې شي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې، په پکتیکا کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، په نیمروز کې، دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامني ده، او ناامني نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي، یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیږو، موږ پکتیکا کې یا پکتیکا مثلا یو ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي، یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین، روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي، تر څو پورې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د الوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي، دغه چالشونه د منځه ویسي، تر څو پورې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو، او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلېږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځي چې په کلو کې دغه سوي دي، ایجاد سوي دي، دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب، نجونې، وړې نجونې مکتب ته نه شي تلای، یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوي دي، او همدغه د سري زده کړو، د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوي ده، چې په دغو کې تقریبا شپېته فیصده نجونې کې تشکیل وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې، یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو برخه کې، ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیاو د لوړولو په برخه کار کوي. په ورسوي کې یونیسف یو بل د ابتکار هم کړی دی د وزارت سره، وزارت معرف سره په ګډه باندې، چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوی ده، چې موږ ښځینه ښوونکو ته، ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي، هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعدوي، په خاصا په د جګړه ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي، پولیس زده کړي په پوهنتونونو کې ترسره کړي، او بیا ورسته لګه ته شوون کې بیل سي زه فکر کوم چې یو دوره فارغه سوی ده او دغه دوره چې فارغه سوی ده د غداوم په دغه کلیوالو شو دوی کې نور شوون دوی کې د استاد په تو په توګه باندې شوون کې په توګه باندې وځي پېژرا کوي چې په دې ډول باندې مشکوله چې د نجونو تعلیم تربیته ډیره توجه
د ورسته پښتنې په عنوان کا وی پښتم د نجونو د تعلیم د سطح د لوړولو په برخه کې کوم وړاندې سونه دي چې باید تر سره شي
سره دي چې د افغانستان د زده کړو وزارت د تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړې ده چې باید د 2020 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50% یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي خو دا یوازې نه د حل لار نه ده دا خو یوازې هغه څه چې امکانات برابر وي نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وګورو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپل خور د خپل وريري د خپل اولاد په سترګ باندې وګوري مزایمت ورته ونه کی کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکه لکه مخکې به اشاره ورته وکړي چې پلار کاکا نیکه مشر ورور دوی باید دا مسولیت واکه چې وړي نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري او بیا بیرته کور ته راورسي دا مسولیت واکه او په همدغه ډول باندې باید ته زیاته پاملرنه وسی چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي او ښځینه ښوونکي باید تعزیر شي چې باید په ولایتونو کې یعنی د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعده شي
ښاغلی نوزادي صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
له تاسو مننه کور مو ودان
ساعت